ناټو عمومي منشي په کابل کې له افغانستان سره د ناټو د دوامدار مرستې پر ژمنې ټینګار وکړ. د هلمند حکومتي چارواکي وایي خانشین ولسوالۍ ته نور ځواکونه رسیدلي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د ولسوالۍ سقوط کړی. د ازادي راډیو پرې یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فرشته جلال زی اوروي. فرشته جانې مهم خبرونه څه دي؟
اوریدونکو ته سلام. احمد شیبر د نړۍ د دې ساعت د ټولو مهم خبرونه دا دي چې روسیه ویلي چې له سوریه څخه د خپلو پوځي تجهیزاتو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ترکیه پوځ وایي چې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی له شتراژه 15 سلوال د عراق په شمال کې د دوی په هوایي حملو کې وژل شوی او د تیلو په نړیوالو مارکیټونو کې نن د تیلو نرخ بیا راولوید.
بله، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې په پروسه کې د وروستیو پرمختګونو خپل ملاتړ اعلان کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان د عمومي منشي بان کی مون په ترتیب شوی راپور بحث وکړي او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او د کډوالۍ د نړیوال سازمان د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې په پروسه کې له وروستیو پرمختګونو خپل ملاتړ اعلان کړ. یان سټولټنبرګ چې نن یې په کابل کې له افغان ولسمشر سره یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې سوله په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات کلیدي عنصر تشکیلوي. ولسمشر محمد اشرف غني وویل سولې ته هیله من دی خو سوله ستراتیژیکه حوصله غواړي.
سوله استراتیژیک حوصله غواړي. له وخت وړاندې به وي چې ووایو سوله نتیجه نه ده ورکړي. یوه دقه به هم په امنیتي ځواکونو باندې په پانګونې غفلت ونه کړو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټې هڅه پیل کړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنند افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان د عمومي منشي بان کی مون په ترتیب شوی راپور بحث وکړي. یونامای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د کابل په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د راپور له بحث وروسته به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولای هیسم د امنیت شورا 15 غړیو ته وینا وکړي او بیا به خبریالانو ته هم ځوابونه ورکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. د دغو دوه اورګانونو لخوا د سنوکر لوبي یو پروګرام هم په کابل کې جوړ شوی او دواړه وایي چې له دې لارې غواړي خلکو ته دا پیغام ورکړي چې غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي. په کابل کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد حیدرزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د عامه پوهاوی د کمپاین شاهدان وو چې د دې کمپاین په ترڅ کې موږ غوښتل چې دا پیغام خلکو ته ورسوو د دې سپورتي فعالیت په ترڅ کې چې ځوانان خپل وطن د غیر قانوني مهاجرتونو لاله پرینش دي خپل وطن کې پاتې شي.
د راپورونو له مخې په روان کال کې نږدې 2.5 لک افغان کډوال په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته تللي چې دا مهال له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. او د بلخ د کرنې ریاست چارواکي وایي چې روان کال په دې ولایت کې د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات وو. د دغه ولایت د کرنې رئیس کاتب شمس ازادي راډیو ته وویل سه کال په دغه ولایت کې په لس نیم جریب ځمکه کې زعفران کرل شوي وو چې ټول حاصلات یې 70 کیلوګرام ته رسېده. ښاغلي کاتب زیاتوي له نارینه وو سربیره یو شمېر ښځې هم په دغه ولایت کې د زعفرانو په کرکیله مصروفې دي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه واورئ.
د روسیې حکومت وویل چې دوی له سوریې څخه د خپلو پوځي تجهیزاتو پر ایستلو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې تخنیکي مامورینو یې مخکې له کار پیل کړی و چې خپلې الوتکې د روسیې پوځي اډو ته د پرواز لپاره تیاری کړی. خبر پاڼه کې ویل شوی چې په سوریه کې د دوی مامورین لګیا دي او پوځي تجهیزات او وسایل په الوتکو کې ځای پر ځای کوي څو بیرته روسیې ته واستول شي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون ویل چې د دوی پوځ ته تر ډیره حده په سوریه کې خپل ماموریت ترسره کړی او خپل هدف ته رسیدلی. پوتین هیله څرګنده کړې وه چې له سوریې د دوی د پوځي وسایلو ایستل به په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یو سیاسي جوړجاړي د رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. روسیې تر 50 زیاتې پوځي جټ الوتکې او هیلیکوپټر د ملاتړ ځمکني ډلې او په یو شمېر پوځي سلاکاران چې د بشار الاسد د رژیم ځواکونو ته مشورې ورکولې سوریې ته استولي وو. د ترکیه پوځ وایي چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی له شتلژه 15 وسلوال د عراق په شمال کې د دوی په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د ترکیه حکومت یک شنبه پر اسپانقره کې تر بمی حمله ورسته چې ودیشتنه پکې و وژل او ګنښ مې نور زخمیان سول. د عراق په شمال کې د کوردستان په غرنو یو سیمو کې هوایي حمله وکړه. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي چې څېړونکو تقریبا د نتیجې ته رسیدلي چې په انقره کې حمله د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو کړې و. د ترکیه د پاوځ خبر پاڼه وايي چې د عراق په شمال کې د قندیل په غرونو کې چې د پی کی کی وسلوال پټ مرکزونه لري په هوایي حملو کې د وسلې دوه ډیپوګان هم ویجاړ شوی دي، خو د ترکیه د پاوځ د غیدا خپلواک سرچینو لانه د تایید کړي. د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ نن بیا راولوید. دا سندیشنيسته چې د روسیې او د تیلو د سترو صادرونکو د سازمان اوپک دا وړاندیز چې د تیلو د استحصال اندازه په پخوانی حالت کې وساتل شي شاید د ایران له مخالفت سره مخامخ شي. د خامو تیلو نرخ پرون 3% لوېدلی و او نن په مارکیټ کې د تیلو د یو بیرل بیا تر $40 ټیټه شو. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک ویلي چې تهران اوس مهال پلان نه لري چې روان کال په ترڅ کې د تیلو د استحصال اندازه په پخوانی حد کې وساتي. خوشحالي هغه وخت فکر ور باندې وکړي چې د تیلو استحصال پر تهران د نړیوالو د اقتصادي بندیز تر اعلان مخکې حتی ورسول شي. د روسیې د ناکرار شمالي قفقاز په دغستان سیمه کې 14 مشکوک کسان چې د یوې ممنوع اعلان شوې اسلام پالي جلی نور جولر غړي وو نیول شوې دي. په دغستان کې سیمه ایزو چارواکو نن وویل چې دا کسان د نور جولر په ډله کې په غړیتوب مشکوک دي. دا څرګندل کېږي چې په دوی کې یو تن ضیاءالدین دپایوف په روسیه کې د دې ډلې مشر وو. په روسیه کې له تیرو درو کلونو راهیسې د نور جولر ډلې د غړو د نیولو بهیر روان دی. د دې اسلام پالي ډلې بنسټ په ترکیه کې شو دل سوی او له 2003 میلادي کال راهیسې په روسیه کې پر فعالیت بندیز دی. او په آذربایجان کې د اپوزیسیون یو غړی محمد ابراهیم په 3 کاله زندان محکوم شو. د باکو محکمې د آذربایجان د حکومت د اپوزیسیون ډلې اولسی جبهه سلاکار محمد ابراهیم نن په هولیګانیزم یا نورو ته د مزاحمت او تخریب په تور تورن کړ او په همدې ورځ پر هغه د جرم حکم ثابت کړ. ابراهیم په سپتمبر کې نیول شوی و. د په محکمه کې د ځان په بیګناهی ټینګار وکړ او ویل چې پر د لګیدلې تورونه سیاسي اړخ لري. د مدافع وکیل یالچین ایمانوف ویلي چې د محکمې د حکم پر ضد به عرض وکړي.
د هم د افغانستان د زین لوی خارونو د هوا حالات د سنتګریډ په کچړ کل شوی. نن په د هیواد په اکثرن لوی خارونو کې به اسمان اوریز وي. په کابل کې به اسمان اوریز وي. د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 15. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 12. په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 12. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 12. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 2. په بدخشان کې د تودوخه لوړه درجه او ټیټه 1. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي. د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 12.
ل مرزی احمد زی څخه په مننه چې افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړواند وړاندې په خبرونه کې. دا ناتو عمومي منشي په افغانستان کې پر اصلاحاتو ټینګار کوي. وړاندې په خبرونه کې د یان ستولتنبرګ ولسمشر غنی د خبری غونډې جزئیات تر سره شریکو. کابل ته مو د ناتو د عمومي منشي د ناڅاپي سفر پاړه د سیاسي چارو د کتونکو کبیر رنجبر نظر اخیسته.
که افغانستان کې ستونزه جوړیږي دا ستونزه به په ناتو کې جوړیږي، په ټول دنیا کې جوړیږي. موږ خو یوه تجربه، پخوانۍ تجربه لرو. د فکر کوم ډېر مهم سفر دی.
په دې خبرې مجله کې به دا هم واوري چې د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د هوایي بریدونو د بیا پیلولو وړاندیز کړی. د هلمند د والي ویان دا خبره رد کړه چې خانشین ولسوالي سقوط کړی.
جنگ اوس هم روان دی، شهیدان او زخمیان شته دي. هغه اول پوستکي کې مشکلات شوي او هغه هم اوس هغه د قوتونه رسېدلی.
د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام د دوهم پړاو لوبې نن پیلېږي. په دې اړه هم معلومات درسره شریکو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکاري ډاډ ورکړ. ستولتنبرګ کابل ته د خپل سفر اعلان مخکې تر مخکې نه وکړی. د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې برخه واخیسته. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې د ناتو لمناتړ مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې افغان حکومت به اصلاحاتو او له فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. د دې کانفرنس په اړه له کابل قسیم سولمل راپور لري.
د ناتو عمومي منشي وای افغانستان لامنیتی پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دی او په وینا یې لا هم د دغه هیواد پر وړاندې ستونزې سته. یان ستولتنبرګ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې 2015 میلادي کال لامنیتی اړخه سخت کال و، خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د ناتو عمومي منشي په دغه ناسته کې له افغانستان سره د ناتو او نړیوالو د مرستې د دوام ډاډ ورکړ، خو د مرستې په پراخو اصلاحاتو مشروطې وبللې.
تر ټولو مهم شی چې موږ غواړو وی وینو هغه د اصلاحاتو تطبیق دی. دا اصلاحات نه یوازې د ناتو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم مهم دي. هر څومره چې اصلاحات ډیر وی او افغان حکومت له فساد سره زیاته مبارزه وکړي، دا به ما او نورو سیاسي مشرانو ته دا اسانه کړي چې د ناتو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې اړین سیاسي ملاتړ ترلاسه کړو.
نوموړی همدارنګه وویل ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ته د وارسا په غونډه کې چې د روان کال د جولای په میاشت کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړه. د وارسا غونډه د افغانستان او ناتو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره یو ښه فرصت وباله او ویویل په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره نوې مرستې اعلان سي. د ناتو عمومي منشي ویل دوی به د افغانستان په برخه کې انعطاف منونکي اوسي او خپلې مرستې به حالاتو ته په کتو تنظیم کړي، خو په ټینګار سره ویل چې هر ډول ماموریت به غیر پوځي وي. ناتو په داسې حال کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې عملا جګړه روانه ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ازموینې کال وو او په وینا یې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته دغه ځواکونه د حکومت د پایښت او د اساسي قانون د ارزښتونو په ساتنې کې بریالي وو. ولسمشر ویل چې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د حکومت له لورې په دې برخه کې د ژمنې پر موجودیت ټینګار وکړ. د وی د فساد په هر شکل سره سرتاسری مبارزه کوو. په ځنګړې توګه د غو سرتیرو او افسرانو چې په لومړی کرښه کې جنگیږي د غوی خوشتنه تل داده چې بنسټونه مسلکی، شفاف، حساب ورکونکي او ژمن ووسی. غواړو تاسو د نړۍ ټول خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې له ادارې فساد سره به زموږ مبارزه د تل لپاره وي. ولسمشر غنی ویل دا چې افغانستان لا هم د ناتو لپاره لومړیتوب لري، دا په دې معنی ده چې دغه سازمان لا هم په افغانستان باور لري. افغان حکومت په وار وار ټینګار کوي چې له ادارې فساد سره جدي مبارزه کوي، خو عمومي باور دا دی تر هغو چې فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته ونه کاژل سي، دغه مبارزه به د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره پر امنیتي وضعیت، اداري اصلاحاتو او له دولت مخالفه وسلوالو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. کابل ته د یانس ستولتنبرګ د ناڅاپي سفر په اړه د سیاسي چارو د کتونکي کبیر نجا او بخشي کبیر رنجبر نظر می واخیست او دا پوښتنه مې ترې وکړه چې دا سفر څومره اهمیت لري.
دا خدي رامت لري د لپاره چې واقعا هغه لوی برخه دي اسکر دي ایصاف وتلی دي افغانستان د ناتو اسکر کم پاتې دي ډیر کم پاتې دي، مګر خپل قضيه افغانستان مزري افغانستان ډیره لوی ده او دوی ته ډیره مهمه ده او دوی غواړي چې دغه مطالعه کې چې دا وطن څه یو که څه نه وو غواړي واجب باندې سر خلاص کړي چې آیا دوی کولی شي چې همدا حالت کې افغانستان پریږدي. یاد ده چې نور حکومتونه کورکونه ته اړتیا ده. د دې لپاره چې افغانستان کې ستونزه جوړیږي دا ستونزه به په ناتو کې جوړیږي په ټول دنیا کې جوړیږي موږ خو یو تجربه پخوانی تجربه لرو د فکر مټیر مهم سفر دی
په داس وخت کې چې په افغانستان کې جګړه زیات دي او خپل د ناتو عمومي منشم دې خبرې ته اشاره وکړه چې 2015 کال د افغان ځواکونو لپاره ډیر سخت کال وو په داس شرایطو کې چې د دوی ځواکونه وتلې دي اما ستولتنبرګ چې له ولسمشر غنی سره په خبري کانفرنس کې خبري کولې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو کوم خبره ونه کړه
د نورو ځواکونو د استولو وختونه موږ نه منلرو ټول ستونزې موږ په دې کې د چې ډیر موږ به وځي پرې خوځلو اغه سلا کافي سلا چې دی په وخت کې دلته په کومه کې چې ډیر خورا ډیر اسکر مو د خارجي اسکر او د ناتو اسکر اغه سلا ټول یو ډول ځان سره منظور بیا دا هوایی قوتونه دمنګ خورا ډیر ضعیف دي رادار قوتونه دمنګ خورا ضعیف دي چې دا ډیر مهم ده په جنگ کې او ټول مهم ده چې زری قوتونه ټانکونه موږ دیکھی نه لګو اصلا یعنی موږ هغه حالت کې پری خود او هغه حالت کې چې خپل د دمنګ مخالفین دي نو دا دمنګ مګل لپاره تلفات هم خورا ډیر دي که دغه جهاد کې دی توجه کې موږ نه غوښتنه دي اضافي عسكر قطعا نه لګو او دې ته دا زحمت نه ورکو چې دوی بینه د موږ په خاوره کې توی شي موږ خپل کاملا دغه امکانات لرو او دغه میډاله هم لرو چې خپل خاوره نه دفاع وکړو فقط موږ د دې تخنیکی مرسته غواړو
رنګبر صاحب د سولې په برخه کې د ناتو عمومي منشي وویل چې د افغانستان د حکومت روسي هڅې ستای په دې برخه کې ناتو ستاسو په باور باندې مرسته کولای شي
ولې نشي کولای خو د ناتو هغه ډیر مهم هیوادونه په دې کې شریک دي لکه متحده ایالات مستقیما شریک ده په دې سلو رخیز او ناسو کې بریتانیا لوی نقش لري په دې لوی تاثیر او اغېز لري په پاکستان استخباراتو باندې په نظامیانو باندې امدار خل نور د ناتو یوادونه په مجبور کې له پاکستان سره ډېر ښه اړیکې لري او د موږ ټول مازره له پاکستان سره ده اصلا دا چې په ظاهر کې اره نخري کیږي هغه ډېر دي مګر موږ اومده طرف پاکستان دی چې په پاکستان فشار راوړي او دی صادقانه مرسته وکړي دی قربت دي دي خلکو هغه خپل ملمنو ته وایي چې تاسو په لار لافسي وینئ مڅو وي او افغان وژنې ته خاتمه ورکړي لبدي لپاره نو ټول وژنه خورا ډیر مرسته کوي
لا کبیر رنجبر څخه په مننې په یو خبرتیا پس باور چې د امریکا یو لوړ پوړي پوځي جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حمله د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه
د امریکا د لوړ پوړي پوځي جنرال څرګندونې راخلو او له هغه وروسته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهی او زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992-203-1540 بل شمیره د 0892-205-55 زموږ موضوع ده د ناتو د سرمنشي راتک کابل ته او د هغه ژمنې له افغان حکومت سره تاسو کولی شئ چې په همدې موضوع باندې ازادي راډیو ته څنګه وای او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي خو سپاره شو د جنرال جان کیمبل څرګندونه ته د امریکا دغه جګپورې جنرال وای چې د طالبانو پر ضد د هوایي حمله په برخه کې د نظر ور کړی چې د حمله باید بیا پیل شي د نظامی چارواکو په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د رول پاړه د امریکا د ملکی او نظامی چارواکو ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي چې د سپین مانی لخوا د جنرال جان کیمبل د وړاندیز رد شي د موضوع به راتلونکې ولسمشر ته پات شي په دغه نور جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې
د پینټاګون چارواکو شکایت کړی چې جنرال جان کیمپل له معیاري نظامی کړنلارو څخه هغه وخت واوښت چې د دفاع وزیر اشتون کارټر ته پرته له خبر ورکولو یې خپل وړاندیز په مستقیمه توګه سپینې ماڼۍ ته ولیږه. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل راپور کې کړې ده. جنرال جان کیمپل په افغانستان کې د رواني میاشتې تر لومړیو پورې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور لمخې جنرال جان کیمپل ویلي چې د خپل وړاندیز چې شای امریکا بیرته د طالبانو پر وړاندې په پراخ هوایي کمپاین کې شکیل کړي له عادي لارو لیږلې. دا لانجه په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پراخې سیمې نیولې دي. د کیمپل په وینا ډیری طالب جنګیالي فکر کوي چې دوی پیاوړي سوي دي. دا خبره جنرال جان کیمپل په افغانستان کې په یو امریکایي اډه کې ځواکونو ته په وینا کې کړې ده. واشنگتن واشنگتن پوسټ وسپارنې د دفاع وزارت د یو چارواکي لخلي ویلي چې کڅ هم د دفاع وزیر اشټون کارټر د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ زیاتولو او ځینې طالب مشرانو په نقشه کولو پلوي کوي، خو دا په دې معنی نه دی چې دی به پرته له ډېرې محتاطانه څېړنې خپل لور تغیر کړي. کمپل په پوځ کې 8 کاله کار کړی دی او اوس یې تقاعدي ته 2 اونۍ پاتې دي. واشنگتن پوسټ ته په یو ایمیل کې کمپل دا خبره رد کړې ده چې په دفاع وزارت کې تر خپل ملکي مشرانو په شا اړولې. د ویلي ما خپل وړاندیزونه د خپلې قومندې د کړیو په توسط لیږلې، ما تل دا کار کړی او دا ځل هم هیڅ بل ډول نه و. د امریکا په مرکزي قومنده کې یو چارواکي د کمپل د دې خبرې پلوي کړې ده. د کمپل په وړاندیز کې د طالبانو پر وړاندې د افغان عملیاتو لپاره د امریکا هوایي ملاتړ ته اجازه ورکول، د طالب مشرانو پر وړاندې هوایي حمله کول او د جګړې په لومړۍ کرښو کې له افغان ځواکونو سره د امریکایي سلاکارانو ګمارل شامل دي. کمپل د خپل وړاندیز په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو مشر نظامي چارواکي ویلي چې دا به افغان ځواکونو ته وخت ورکړي چې په راتلونکو 2 کلونو کې خپل هوایي ځواک جوړ کړي او استخباراتي وړتیاوې زیاتې کړي. اوس مهال امریکایي قومندانان پر طالبانو په هغه صورت کې حمله کولای سي چې امریکایي ځواکونو ته مستقیم خطر پیښ کړي او یا افغان ځواکونه د سقوط په حال کې وي. د کمپل غشتنه پر سختري زو د پراخو حمله اجازه له هغه هڅو څخه یو ده چې پوز غواړي پر سختري زو مشرانو فشار راولي چې د سولې خبرو تکشيني. که د سپینې مانی له خوا د جنرال جان کمپل د غوړاندیز راتسي، دا موضوع به د امریکا راتلونکو ولسمشر ته پاتې سي، چې شاید تر اوسني امریکایي ولسمشر باراک اوباما پراخ نظر ولري چې څنګه د امریکا پوز وګماري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري یو اوریدونکو په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله اوري. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستاسو نظر
اوري؟
ستاسو ژغ اورم، مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ.
هالو.
بله، د ګومان کوم چې ټکنیکی ستونزه ولدی او ریډونکو سره مو نه اوریدل یو بل اوریدونکو برا واخلو. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله، ستاسو آواز اورم، مهرباني وکړئ.
ورونه موضوع دا چې په کومه ولا کې دا ستنه ولې شي دا په شګل ولې سوالې په شون کوله کې کنه نو د دې انسانانو په کور او د حیوانات په کور لا او په یو ستلې ونه شو دا کنه به کارو دا څه څه کولی او په هغه کې د سکارو په ټول خلکو ته د دې سخت عوام وړاندې دی په دې سکارو کې چې په کومل کې هغه فلم نه پیدا کیږي او چې په کار کې کوي او په خپل تو کې څه پیدا نو تاسو نو وختونه دا راځي تاسو هغه د جوړ مقامات ته ورسوي.
مننه، تاسو نظر مو واخیست. د ازادي رادیو په یو ساعت خبري مجله کې هله کوله تاسو څخه چې د ناتو د عمومي منشي د کابل د سفر په اړه لمر سره معلومات شریک کړي چې موضوع پراخه نشي. بلې، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې، ازادي رادیو ده. بلې، مهرباني وکړئ.
زه رحم الله وکړای سم د مرجعیت امریکایي ولې د زناف نظر د ناتو د عمومي منشي او نه چې افغان مشران ته کړی دا پر افغانان باندې تاثیر ونه کړي دا په پسند درندستی وي او دا مختدي دا وینا دې مخ کم کړی دی.
مننه، تاسو نظر مو واخیز. بل اوریدون کې به هم را واخلو. بلې، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
اوره سالو سره په خیر.
مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ. تاسو آواز اورم. بلې،
مخه په دا سره دا ته لمن چې معنا دی دا افغان حکومت سره دغه وکی دا معاملې وکی چې معنا دا راتونه کوي چې عمل به بل دا غواړو دروان سره موږ په جراوت سره کوي چې د خپل جنگ نه دي خمرې چې مستو وکړو.
مننه، مننه، تاسو نظر مو واخی. البته زه شیباریم. بلې، مهرباني وکي دا ساجی رډو بل اوریدونکو هم پلان کړ سره شته.
اوریا تعالی جوړه په خیره.
مهرباني، خصاصو نظر.
نه اعلان مصلی هنمن نور ساتر په تماس کې زما دا نظر دی چې ارسه نړۍ کوم کفار کوم یو وخت کاسې راځي کابل ته او دوی د مجاهدینو په مقابل کې نوی نوی قانونه ترتیب کړي. ان شاء الله دا مجاهدینو وخت به دوی کوي نه کې دا به صرف دی وختونه په دغه هر کار چې دی کې په دغه کې بخت تعالی دی وشمي.
بله بله، ستاسو نظر مو هم واخی. البته له هلمند ستاسو د نظر او هلمند ته ورته د هلمند خانشین ولسوالي د سقوط پاړه زده او نقیز راپور نخبره شوې دي. د هلمند حکومتي چارواکي دا خبره ردوي او د ولایتي شورا غړي تاییدوي. الیاس دای له لشکرګا څخه راپور لري.
د هلمند ولایتي شورا غړي وای خنشین ولسوالۍ د سې شمې په ورځ سهار مهال شاوخوا 15 بجې سقوط کړی دی، خو حکومتي مسؤلین دا خبره نه مني. د هلمند ولایتي وای دوه مرز وکړه ځدې رډ ټول یو شمېر وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی دی او تر دې دمه د خنشین حکومتي مسؤلین په جګړه بوخت دي. ځواک وای دواړه غړ ته تلفات هم وښتي دي، خو دقیق شمېره را نه کړه. ویل کېږي د وسلوالو سری کې ته د سې شمې په شپه شاوخوا 8 بجې پر یو شمېر پوستو برید وکړ او په چټکۍ سره ځانونه د ولسوالۍ تر ودانۍ ورسول. د والي ویاند وایي یوې ډلې وسلوالو د خنشین د ولسوالۍ ودانۍ مسیر کړې ده او د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي.
خانشینان ما د دې جنگ وو سم روان دي، شهیدان او زخمیان شته دي، هغه اول پوسټو کې مشکلات شي او هغه مو سره د قوتونو رسیدل. زه وایم چې وضعیت تر کنټرول لاندې دي، جنگ شته وو سم هغه نیمه قوتونه ورغلي دي.
د پتیرو دوه میاشتو کې د خنشین دوهم ځل سکوت دی. تیر ځل افغان ځواکونه وتوانېدل چې وروسته له دریو ورځو دا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو له ولکې وباسي. د خنشین ولسوالۍ د سکوت خبره کرا کول ځکه ګران دي چې په سیمه کې د ټلیفون مزي کار نه کوي. حکومتي مسؤلون هم د خنشین د سکوت په اړه په یوه خوله نه دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ د سکوت پر مهال د افغان ځواکونو 15 سرتیر وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. سرچینې زیاته کړه پر خنشین د جنگ د پیل پر مهال د کومک غوښتنه وسوه، خو تر سهاره څوک ونه رسېدل او ولسوالۍ سکوت وکړ. د هلمند ولایتي شورا غړي عطاالله افغان، برعلی نظري او مجید اخونزاده تاییدوي چې ولسوالۍ سکوت کړی دی.
خنشین ولسوالۍ بېګا شپه بیرته سکوت وکړ. زموږ امنیتي ځواکونه د کلا څخه په یو کیلومتري کې دی خواته، یعنی تقریبا د ګرمسیلو خواته نږدې په یو کیلومتري کې دوی هلته ځای پر ځای شوي دي. ولسوالۍ په مکمله توګه د دښمن په لاس کې ده.
دا چې خنشین سکوت شي سبا ګرمسیل پسې روان دي، چې ګرمسیل سکوت شي سبا ناوه پسې روان ده. نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو، موږ ته دا جنگ را روان دی را رسیږي. نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي، پاملرنه.
خو موږ چې دولت د لوړ پوړو چارواکو سره موضوع مطرح کړی ده، دوی چې موږ دا عقب نشنې کړی ده، شاتګ مو کړی دی، سهار بیرته بیا ولسوالۍ او قمندانۍ ته خپل پر شتلنې راوستلې.
خنشین پاکستان او ایران ته د نشي توکو د قاچاق پر لار پرته ولسوالۍ ده. په خنشین کې د قیمتي ډبرو او نادر عناصرو ستر کانونه هم وجود لري. ویل کېږي د نادر عناصرو څخه په الوتکو او هوایي بیړیو کې کار اخیستل کېږي او په سیمه کې یو شمېر وسلوال او غیر مسؤول کسان د دې قانونو د کیندلو او قاچاق د درکت په میلیونونو افغانۍ په لاس راوړي. تر دې وړاندې د هلمند اوسېدونکو او مدني فعالینو د لشکرګاه او ځینو نورو ولسوالیو د احتمالي سکوت ویره ښودلې وه. خانشین په داسې حال کې د وسلوالو لاسته لویږي چې تېره ورځ د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم رسنیو ته وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري او تر دې وروسته به دوی ته د نورو سیمو د نیولو مجال ورنه کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دوال گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه مویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي چې مرکزی حکومت توجه ونکړي، هلمند به سقوط وکړي. سردار ولی سیرت د هلمند لناویل کې له ولسمه شهیل کوم چې په حکومت کې اصلاحات راولي. اسلم ارمان پر استول اسمس کې لیکلي دي چې افغان لوبغاړي په دقت له سریلانکا سره ولوبي شي دا لوبه به هم وګټو. دی بیا وړاندې لیکي چې افغان لوبغاړي داس په دقت له سریلانکا سره ولوبي شي لکه څنګه چې له زیمبابوې سره لوبېدلی وو. د کرکټ پاړه زمیر له کندهار لیکي د افغانستان د کرکټ پاړه معلومات راکړي. وړاندې دا سجرډو پروان خبرونه کې په دې اړه معلومات ترکو او یو بل اوریدونکي هم ورته غوښتنه کړې ده او مننه یې لیکلې ده. عبدالغفار تقوال سپین بولدک څخلی کې د جګړې لارې پرمختګ ممکن نه دی. عبدالرحمن لورزګان لیکلی دی چې طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي او د سولې پراتونکو خبرو کې برخه واخلي. حکمت حماس له هلمند لیکي یوازې خانشي نه ټول هلمند یو ډول تر محاصره لاندې دی. نثار له نادالی بیا لیکلي دي خانشین سقوط کړی دی او عبدالجبار له خانشین نه لیکلي دي ولسوالي سقوط نه دی کړی. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې هغه مرکه او مطالب چې په ازادي راډیو کې خپرې شي تاسو بیا له سره هم اوریدل شي او زموږ پخوانی پروګرامونه هم په انټرنیټ کې ثبت پراته دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زیڅخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په دې اړه قضاوت کول به چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هڅې ناکامې شوې مخکې له وخت وي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د ناټو له عمومي منشي ین ستولتنبرګ سره په خبري غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر قابلیت هم خبرې وکړې. ین ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو پرمختګونو خپل ملاتړ څرګند کړی. په هلمند کې یو شمیر سرچینو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د خانشین ولسوالۍ سقوط کړی دی. دا خبر په هلمند کې تر اوسه په زغرده نه دی تایید شوی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د دغه سازمان د عمومي منشي بانکیمون پر رپورت بحث وکړي. روسیه نن وویل چې له سوریه د پوځي تجهیزاتو د ایستلو لپاره د دوی کار پیل شوی دی. د روسیه دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلی و چې د دوی تخنیکی ماهرینو په سوریه کې د دوی د پوځي وسایلو او الوتکو په برابرولو پیل کړی دی. د ترکیه پوځ وایي چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی له شتلوژه 15 وسلوال د عراق په شمال کې د دوی په ورستیو هوایی حملو کې وژل شوی دی. د ترکیه حکومت د یکشنبه پر اسپانقره کې تربمی چاودنی ورسته چې ودیشتنه پکې ووجل او ګنښ میر نور زخمیان سول د عراق په شمال کې د کوردستان په غرنیو سیمو کې هوایی حمله وکړه. او د روسیې د ناکرار شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې څوار لس مشکوک کسان چې د ممنوع اعلان شوی اسلام پال ډلې نور جولر غړي وو نیول شوې دي. روسیه کې لته ورو درو کلن راهیسی د دې ډلې د غړو نیولو بهیر روان دی. د اسلام پال ډلې په بنسټ په ترکیه کې شو دل سوی او له 2008 میلادي کال راهیسی په روسیه کې پر فعالیت بندیز دی.
وسم سپورتي خبرونه مرزا احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د کرکټ ملي ټیم به خپل دوهم لوبه د سریلانکا له ملي ټیم سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبه به د هندوستان هیواد په کلکتا کې د رواني اونۍ د پنځمه په ورځ ترسره شي. د سریلانکا ټیم د کرکټ له لومړۍ درجه ټیمونو څخه دی. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان د ټیم پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د انجنونو د بایسکل ځغلونې ملي ټیم به راتلونکي اونۍ له حیرتان څخه تر مزار شریفه د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیالۍ د ترسره کولو هدف د رشتې ته د انجنونو حسابل دي. دغه ټیم سبا مزار شریف ته سفر کوي. د ښاغلي صدیقي په خبره په دې سیالۍ کې به 12 انجنې له درې ولایتونو څخه ګډون وکړي. او د اروپا د اتل ولی لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه د مانچستر سیټي ټیم د دینامو کیف ټیم پر وړاندې لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخه دغه سیالي نن شپه د افغانستان پر وخت 12:15 دقیقې د اتحاد په استادیوم کې پیلېږي. په دغه سیالي کې مخکې هم د مانچستر سیټي ټیم 0-0 پر وړاندې خپل مقابل لوري ټیم ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
اسد رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنبي په ټول افغانستان کې اوري. دا خبرونه په دوام باور چې د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو له حکومت په کابل کې وغوښتل چې د سولې هڅې ګړندۍ کړي. په کابل کې مو د صنعتي پارکونو له جوړېدو خبرو. افغانستان غواړي د اپټاپ په تجارتي تړون کې هند هم شامل شي.
کچیرته پاکستان غواړي چې په اسانۍ سره خپل لاسرسی ولري مرکزی آسیا ته، باید دا امتیاز افغانانو ته ورکړي چې افغانان هم بدون د کوم مشکل نه هندوستان ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان په جنوب کې د مازورو ماشومانو زیږیدنه زیاته شوې ده. ډاکټران یو علت داسې بیانوي:
استعمال د تریاکو دغو شان په دغه ساحه کې ډېر شوي دي، استعمال له هغو د وجې څخه کیدلی شي.
د کرکټ د نړیوال جام د دوهم پړاو لوبې نن په هند کې پیلی شي، په دې اړه هم معلومات درسره شریکوو. د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه له مخالفانو سره د حکومت د سولې خبرې ضروري ګڼي. د دې شبکې غړیو نن په کابل کې په یوې خبري ناسته کې تأکید وکړ چې حکومت باید په دې خبرو کې د افغانستان ښځې او مدني ټولنه له پامه ونه غورځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا ډاډ ورکوي چې د دې شورا په نوي جوړښت کې ښځې او مدني ټولنه ځای لري او د سولې په خبرو کې به هم ونډه ورکړل شي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
سره لدې چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې په پام کې و د مارچ په لومړیو کې به وشي ځنډېدلې، خو د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه اکسومپ په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو او مدني ټولنې پر وړاندې تاکید کوي. د دې شبکې غړو د سې شنبې په ورځ په کابل کې له طالبانو سره د دې خبرو له سره پیلول ضروري وګڼل او ویل چې حکومت د دې لپاره یوه هر اړخیزه ستراتیژي جوړ کړي. دوی یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د یاد شبکې غړي حمیره ثاقب ولوسته:
با توجه به تغییرات مهم و اساسی اخیر در ساختار شورای عالی صلح،
دیوول د سولې د عالی شورا جوړښت د سولې لپاره سلور اړخیزو هڅو، د مخالفینو د حملو زیاتوالی او د ملکی تلفاتو زیاتیدو ته په کتو سره د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه دغه مذاکرات مهم ګڼي او د مدني ټولنې او خزو ګډون پکې حتمی ګڼي.
در روند مذاکرات صلح حتمی میداند.
د شبکې د سولې لعالی شورا وغوښتل چې په دې خبرو کې د هیواد د ښځو 15 کلنې لاسته راوړنې، د بیان ازادي، مدني پرمختګونه او بشري حقونه خوندي وساتل شي او د هیواد پر اساسي قانون د معامله ونه شي. د سولې لپاره د مدني بنسټونو د شبکې غړو دا هم وویل چې د سولې د عالی شورا په جوړښت کې داسې کسان ځای پر ځای شي چې مخالفین پرې باور ولري. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي رادیو ته وویل د دې شورا په نوي جوړښت کې د افغانستان ښځې او مدني ټولنه په پام کې نیول شوې او د سولې په خبرو کې به هم ونډه ورکړل شي.
در تشکیل جدید شورای عالی صلح خانما در
د سولې د عالی شورا په نوي جوړښت کې شتې د مرستیالانو او مشاورینو په پوستونو کې سته او مدني ټولنه ته هم حق ورکړل شوی چې په مذاکراتو کې برخه واخلي او خپل نظریات له مخالفینو سره شریک کړي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په تیرو سلورو پړاوونو کې د ښځو او مدني فعالانو نه ګډون د ښځو د حقونو او مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې لا معلومه نه ده وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضریږي او کنه، خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې دا خبرې به په نږدې وختونو کې پیل شي.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي، خو تر نن ورځې یوه لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به دقیقا څه وخت وشي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضر وي. د پاکستاني څارونکو او سیاستوالو له نظره اسلام آباد پر طالبانو څومره نفوذ لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شیګنې په وړاندې خنډونه کوم دي؟ احمد تکل په دې اړه د افغانستان لپاره د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره مرکه کړې. شغلی مومن د مرکې په پیل کې په کابل او اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکولو لپاره د هڅو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
دلته خو ډېر زیات د ستمدګي نشي د اړیکې بخښي، خو متاسفانه څوک په جور نظر نه ګوري. په اړیکې ښه کولو کې خو د دواړو هیوادونو او د دواړو د هیوادونو ولسونو ګټې دي، تاوان پکې د هیچا هم نشته. خو تر څو چې په افغانستان کې دا مبارزه ده او دا مقاومت شروع دی او د هغې مبارزې اثرات پاکستان په پولي باندې هم پرېوځي او دلته هم نارامي ده، نو زه فکر نه کوم چې دا اړیکې به خپل پوټینشیل ته ورسي، یعنی تر څو پورې چې په افغانستان کې جنگ روان وي.
عموماً صاحب په دې کې خنډونه څه دي؟
خنډونه خو همدا ما ارزو کوم چې د افغانستان دا مسله چې څو پورې حل شوې نه وي آیا مقاومت مبارزه به کم شرایط باندې ختمیږي؟ دا اوس د افغانانو خپل تفاهم دی چې طالبان او د افغانستان دولت یو تفاهم ته ورسی.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې دننه او په لویدیز کې عمومي نظر دا دی چې د سولې کلی له پاکستان سره ده.
زه فکر نه کوم چې دا شی صورتحال وي، ځکه چې طالبان چې کوم دي نو دا د افغانستان او د پاکستان خالی په پولو باندې نه دی لګیا، دی په شمال کې هم لګیا دی چې راغې د پاکستان پولیس سره دغه نشته، دی په مغرب کې هم لګیا دی چې هغه ترکمانستان او ایران سره پول لګېدلی دی. مرکزی افغانستان چې د پاکستان د پولو نه ډېر لرې دی، نو دا ویل چې کینی چې د دې کلی چې کم نه نو دا پاکستان سره دا. زه فکر کوم چې دا د حقیقت نه سترګې پټول دي.
د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز لخوا په دې وروستیو کې ویل شوی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان کولی شي پر هغو فشار راوړي.
د بعضې طالبانو دلته مشرانو دلته کېدی شي فامیلیو نه وي، یا د خپله اوړي راوړي کله پاکستان کې کله افغانستان کې. تر دې حده پورې سرتاج عزیز صاحب خبره صحیح کړې ده، او تر دې حده پورې هم صحیح کړې ده چې پاکستان هغې باندې څه نه څه فشار اچولی شي. او آیا دا فشار دومره دی چې هغې خپل موقف بلې؟ دا دومره فشار پاکستان نشي اچولی. اوس د هغې نمائنده خلک هلته په قطر کې ناست دي، هغه د پاکستان د اثر نه هم دادي، او نور زیات خلک یې په افغانستان کې دننه دي، هغه هم د پاکستان د اثر نه بهر دي. په دې زمن کې زه فکر کوم چې د چین رول به ټولو نه زیات مهم وي، ځکه چې په پاکستان باندې هم طالبان ډېر شک کوي، او چین یو غیر جانبدار ملک دی او په دې خطه کې ډېر زیات دلچسپي لري. باید چې چین چې کوم دی نو د هغې یو د منځګړي یو کردار مخې ته راشي، او هغه په دې قضیه کې چې کوم دی یو کردار ولري.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وو. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې به یو صنعتي پارک جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. د کابل ولایت په ولسوالیو کې به صنعتي پارکونه جوړ شي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهم نامه نن په کابل کې لاسلیک شوه. چارواکو له پانګوالو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنه وکړه او ویل چې له دې سره به خلکو ته د کار زمینه برابر شي. تفصیل د خان محمد سین پورا پور کې.
دا لومړی ځل دی چې د کابل ولایت په ټولو څوارلس ولسوالیو کې د صنعتي پارکونو جوړولو ته اقدام کیږي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهم نامه د سې شنبې په ورځ د کابل د والی حامد اکرم او د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې د رئیس محمد قربان حقجو ترمنځ لاسلیک شو. خاغلی حقجو وویل د دې پارکونو په جوړولو کې به له پانګوالو سره د دوی د مقرراتو سره سمې مرستې وشي.
ما باید اقتصاد زراعتی ما را اقتصادی و تجارتی بسازیم. امکانات زیربنایی سر
مونږ باید زراعتی اقتصاد اقتصادی او تجارتی کړو. په دې پارکونو کې زیربنایی برخه لکه سړک، برېښنا او بو او نور ټولنیز موضوعګان په پام کې نیول شوې دي. کابل ولایت به مونږ ته په 1416 سالو کې ځمکې راکوي. ځمکه به له 25 تجربو څخه کم نه وي. جوړدونکو پارکونه به له نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شي. په دې پارکونو کې به د پانګې اچونې لومړی حق د مربوطه ولسوالیو پانګوالو ته ورکړل شي.
خاغلی حقجو وویل د دې پارکونو ترڅنګ به د تولید شو و موادو د خرڅلاو بازارونه هم جوړ شي، ترڅو اخیستونکي په اسانۍ سره د اړتیا وړ مواد او حاصلات ترلاسه کړي. د کابل والی حامد اکرم وویل دوی د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې دولتي ځمکې لري، او په نږدې ورځو کې به د حکومت د اړوندو ادارو له لارې د ایسا ادارې ته ورکړي. د کابل والی د دې پارکونو د ګټو په اړه وویل
بهتر است که هر ولسوالی ولایت کابل
ښه ده چې د کابل ولایت هر ولسوالی یو صنعتي پارک یا صنعتي زون ولري چې بزګر او باغلرونکي پکې ځمکني محصولات په ښه توګه پروسس کړي. همدارنګه په هر ولسوالی کې تر 300 کسانو لپاره د کار زمینه برابر شي، او په سیمه کې به مثبت بدلون هم راولي.
د ایساد ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې صنعتي پارکونه فعال شوي دي. مسؤلینو دا هم وویل دولت ته وړاندیز کړی چې یو صنعتي بانک دی جوړ کړي، سو د اړتیا په وخت کې د فابریکو له مالکانو سره مالی مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي په وروستیو کلونو کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ګڼې فابریکې له فعالیت څخه ولوېدې چې له امله یې په زرګونو کارګر وزګار پاتې شول. افغان چارواکي د دې لامل په هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو ځنډیدل ناامني او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل ګڼي. دوی دا هم وایي د هیواد اقتصادي وده او له خصوصي سکتور سره مرسته د دوی په لومړیتوبونو کې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د کابل په ولسوالیو کې به صنعتي پارکونه جوړ شي. بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له هند نه یې غوښتي چې دغه هیواد هم په اپتا تړون کې شامل شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل په دغه تړون کې د هند له ګډون سره به افغان سوداګرو ته د ترانزیټ په برخه کې اسانتیاوې برابرې شي. خو ښاغلی علي کوزي دا هم وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي حساسیتونه به په اپتا تړون کې د هند شمولیت ستونزمن کړي. د موضوع په اړه نجیبې زمان له ښاغلي علي کوزي سره مرکه کړې او لومړی په اپتا تړون کې د هند د ګډون د ګټو پوښتنه ترې کړې.
بله، پرون د هندوستان سفیر د افغانستان پاک تجارت د رهبرۍ سره غونډه لرله او شخصا زما سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې. دوی خپل پیشنهادونه او خپل اسانتیاوې چې دوی د افغانانو لپاره برابرۍ هغه موږ ته تشریح کړلې. موږ په دې باندې دقیق پوهېږو چې هندوستان نیت د افغانستان د تجارت لپاره ډېر ښه دی او ډېر مؤثره پیشنهادونه وکړل. دنان زمونږ د فار دا دلچسپه مسله ده او زمونږ په آینده کې دا واقعا چې په ګټه باندې ده. کوشش کوو چې د پاکستان طرف په دې باندې قانع کړو چې تجارتي مسایل د سیاسي مسایلو نه جدا وڅېړي. څنګه د چیر د سازمان غړي یو، هندوستان هم دی، پاکستان هم دی، آسیای میان هم ده او د ډبلیو ټي او غړي هم یو. منګه قراردادونو ته ضرورت نشته نه لرو. هغه بل ملي تړونونه چې په آیاریو کې یا په سرتیش په ډبلیو ټي او کې موجود دي دا مغې په اصول باندې باید خپل تجارت تیار.
د هند په ګډون سره په دغه تړون کې به افغان سوداګرو ته څومره ګټه ورسیږي؟
کچیر هندستان او تاجکستان او افغانستان او پاکستان په دې موافقه شي چې درې واړه باید یو واحد پروتوکول امضا کړي، په دې کې د افغانستان وسنۍ سهم چې 40% دی هغه 80% ته رسیږي. موږ به 80% وکولای شو چې مشکلات هم راکم شي، پرابلمونه هم حل شي او پاکستان هم 40% اوس ګټه وړي. په آینده کې هم کولای شي چې ګټه ویشي. د دې نه به تاجکستان هم 40% ګټه اخلي او په دې کې هندستان کولای شي 40% ګټه واخلي.
الکوزي صاحب، د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي حساسیتونو ته په کتو سره به څومره امکانات وي چې هند په اپتا تړون کې شامل شي؟
دا د منطقو په ګټه ده. په اقتصادي نورمونو په اساس باندې، د اقتصادي اصولو په اساس باندې، ټول هغه د ټول ملکونو د فارغ دي منطقې خلکو د فارغ ګټه رسي. هم دا چې سیاسي ستونزې دلته موجودې دي او سیاسي مشکلات دي، زه په دې باندې باور نه یم چې پاکستان به په دې باندې حاضر شي چې هندستان شمولیت دي په اپتا کې ومني.
تاسو ول د هند او پاکستان ترمن سیاسي حساسیتونه منفي اغیز کولای سي او کیدای سي هند د اپتا پټړون کې شامل نه سي، نو د دغه ستونزې لپاره د حل لار څه ده؟
دا د پاکستان او د هندستان ترمن چې سیاسي مشکلات حل نشي، د دې شاملېدل ډېر زیات ممکنه خبره ده. اما افغانستان هم په یو جانبه ډول باندې دا فیصله نشي منلای او نه مني، نه د رئیس جمهور دا خوخه ده او نه د سکتور خصوصي او نه د دولت. که چیرته پاکستان غواړي چې په اسانۍ سره خپل لاسرسی ولري مرکزی آسیا ته او بدون د کوم مشکلاتو لاړ شي، باید دا امتیاز افغانانو ته ورکړي چې افغانان هم بدون د کوم مشکل نه هندوستان ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو مرستیال خان جان علي کوزي وویل که چیرته هند د اپتا له تړون سره یو ځای شي، د افغان سوداګرو ستونزې به د په وینا تر 80% پورې هوارې شي. په یوې خبرتیا پسې مو په خوست او بلخ ولایتونو کې له یو شمېر نویو زراعتي پروژو خبرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست ولایت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په نوې مریض کال کې به په خوست کې څلور مهمې پروژې پلې کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د خوست د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي په نوې مریض کال کې به چې څو ورځې وروسته پیلېږي، د مالدارۍ، بڼوالۍ او کارډف لمیري برنامو سربیره په یاد ولایت کې څلور نورې مهمې پروژې پلې شي. د یکشنبه په ورځ د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لالی زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یادو پروژو خواوشا 1.3 میلیون افغانۍ لګښت راځي او کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي.
د الیوات په نوم باندې یو سربند چې له هغه نه دوه ویالې خړوبېږي تقریبا حدود 3000 جرب مزکه باندې نیغه نه خړو بکیږي. بل پروژه تاریخي بغسید مرحوم ډګر جنرال فیض محمد خان د پکتیا د نائب نکوه په وخت کې جوړ شوی و. میلم کوټ باغ به موږ په اساسي ډول باندې احاطه کړو، دغه تعمیر به ترمیم کړو او هغلته به د کوریجاتو دپاره او د تحقیقاتو دپاره یو تحقیقاتي فارم به د ریاست دپاره وي موږ آماده کړو.
نیاز محمد لعلی زدران د درېمې پروژې ځانګړنې داسې وښودې.
ګودامونه دي چې هغه د تېرو دریو لسیزو کې له منځه تللي وو، د دې تعمیر ګودامونو ته نهایت ضرورت ده. کوم مواد چې موږ ته راتله خرابېده، مثلا اصلاح شوي تخمونه ډېر وخت له موږ نه خراب شوي دي، کیمیاوي سرې، د دغو د ترمیم پروژه ده.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې وایي څلورمه پروژه د سرسبزۍ په نوم ده چې له یوې خوا ځوانانو ته پکې روزانه کار پیدا کېږي او بل میلمه کوټ باغ چې اوس یې چاپېریال وحشي شوی نو چاپېریال به اصلاح شي.
د دې نه علاوه د دې پیسو نه موږ لس جربه قوریه به انشاءالله چې د میلمه کوټ په باغ کې جوړه اوسې تحقیقاتي فارم هم ده او په راتلونکي دوو یا درو کالو کې به د هغه نه پره استفاده وشي او علاوه د هغو سړکونه د هغو سیستم د هغه په دې پروژه کې کوو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس ده هم وایي چې په نوي لمریز کال کې د مالدارۍ او بڼوالۍ همدارنګه کارډف هغه پلي کېدونکي ملي برنامې دي چې څو کاله به دوام پیدا کړي او په دې برخه کې به د میلیونونو ډالرو پروژې په خوست کې پلي شي. خو له دې سربېره هم په یو شمېر نورو برخو کې د پروژو لپاره اړوند وزارت خوست ته بودیجه بېله کړې ده.
په خوست کې مو د کرنې او مالدارۍ په اړه د څلورو مهمو پروژو په اړه راپور اورېده. په شمال زون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وای چې په بلخ ولایت کې 4000 جریب مځکه د میوه نوي باغونه جوړ کړي دي. په شمال زون کې د باغداري او مالداري ملي پروژې مسولان فهیم جباری وویل چې دا باغونه د شفتالو، مڼې، آلو او انګورو لپاره جوړ کړي دي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریفه راپور لري.
په شمال زون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وایي چې په بلخ ولایت کې په 4000 جریب مځکه کې باغونه جوړ کړي دي. د پروژې مسول فهیم جواری وایي چې دا باغونه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د ملي پروژې لخوا په دې ولایت کې جوړ شوی دي. هغه وویل چې دا باغونه یې د آلو، مڼو، انګورو او انارو میوو لپاره په دې ولایت کې جوړ کړي دي چې ښه حاصلات ترلاسه کیږي.
میوه‌جاتو کې شامل
هغه میوه چې په دې کمپاین کې شامل دي لس او یا هم یو لس ډول میوه تر رسیدي چې پکې انار، انګور، مڼې، ناک، زردالو، آلو او داسې نور شامل دي. فهیم وایي د کورنیو محصولاتو د زیاتوالي په دلیل اوس مهال له بهر څخه د میوې په وارداتو کې هم کموالی رامنځته شوی دی. ښاغلی جبری وایي چې د کافي اوبو نشتون سبب شوی چې په بلخ ولایت کې ډیری کسان د باغونو رامنځته کولو ته زړه ښه نه کړي، خو دوی د یادې ستونزې د حل په هدف د اوبو د ذخیره کولو لپاره کابو 350 ټانکرې ویشلې دي چې هره ټانکره د 500 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په بلخ کې د میوې د باغونو د احداث مالي لګښت د ARTF یا د افغانستان د مالی وجه له صندوق څخه ورکول کیږي چې بیا نړیوال بانک پر نظارت ترسره کوي. دا پروژه د 2008 میلادي کال را په دې خوا پایل او تر 2016 کال به دوام وکړي. د دې پروژې له پایل څخه تر دمه او 1000 جریب مځکه په باغونو تبدیل شوې ده. جباری پاړه وایي کابو یو سل نوی میلیون ډالر بودیجه ورته برابر شوی ده چې دا د افغانستان د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي او نظارت یې د نړیوال بانک لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د باغ د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې د باغدارانو د ژوندانه د اقتصادي وضعیت د ښه والي په مقصد یې د باغدارۍ د ودې او د طبیعي منابعو د تنظیم یو پروګرام یې برابر کړی چې ډېر ژر به حملي بڼه خپره کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
خبر متر لاسه کړی دی چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداري ورکړی دی. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. د کندهار د میرویس حوزوی روختون مسولان وایي چې په تیرو وو میاشتو کې په نسایي ولادي واټ کې درش په تغیر نارمل یا سوی شکل کوچنیان سیشېدل دي. ډاکټران د داسې ماشومانو د زیږیدو په اړه څه وایي؟ له کندهار یې له صادق رښتین څخه اورو.
په تیر و میاشت کې د کندهار په میرویس حوزوی روغتون کې شاوخوا 19000 کوچنیان زیږیدلې، خو په دې شمیر کې تر درش په زیات داسې کوچنیان شامل دي چې غیر نارمل یا سوی شکل دي. د میرویس روغتون مسولین وایي چې مخکې دا ډول زیږیدنې کمی وې، خو د تیر دوه کلونو راهیسې زیاتوالی موندلې. د دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد او فرهاد له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې دا کوچنیان زیاتې د کندهار او پاتې له هلمند، زابل او روزګان ولایتونو څخه دي. د نوموړي په وینا په تیر و میاشتو کې د همدې ولایتونو مېرمنې چې د میرویس روختون نسایی ولادي څنګه تراغلی وي شاوخوا درو شپته نقص لرونکي کوچنیان یې زیږولي. د ده په وینا چې دغه کوچنیان دوه سرونه د شونډو چاق د تناسلي آلې خرابوالی په سر کې د اوبو زیاتوالی د کولمو د بندېدو او د بدن د غړو د نښلېدو له ستونزې سره مخامخ وه.
هایدروسفالوس واقعیت یویشت واقعی دی. هایدروسفالوس هر واقعیت ارتوایی چیز اگر ماشومان پسر که دیر زیادی و با جمع کیری بل مدیش واقعی میننگوسیل چه هغم یو تکلیف دی چی پا دا ملاکی دا خپلا دا غاری دا ملاک شروع بیاتر اخری فقرات پوری دی که دایسی چی دی فقرات یو بل سر مشت نوی و یا دا التا دی فاصله سر ولری دا خپلا دا راماس خغمایی چرا وزیل تا یو کچوان شکل جوری دی چی دیتا بینمگرسیل وایی اتا واقعی چی اغا دا امپرپوریتی تانوس یا اغا مشمان چی خپلا مقد لار اخلاص نی بعضی ولادی سوی واقعی چی خپلا مربوط نیست دا تناسلی علی اغای واقعی دا
د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر محمد داوود فرهاد د ستونزې لاملونه د حمل پر وخت د میرمنو ناسم خوراک د جګړې پر مهال د کیمیاوي موادو کارول د نشې موادو استعمال د کوچني په بدن کې د ویټامینونو کموالی د حاملګۍ پر وخت بلسري او د غیر مسلکي ډاکټرانو په نقصو د درملو خوراک بولي.
ډېرې لتونه دي چې خپلې نقصې ورځي پیدا کوي. یو د مور تغذیه ده چې په وخت په صحیح صورت سره هغه نه میاشت کې ماشوم د مور په نس کې صحیح تغذیه وکړي. د جنګ اثرات یې خپله تصویني کیمیاوي مواد په خپلو ټول جنګي سامانو کې استعمالیږي. هغه په دغه ساحه ده چون دغه حوزه د جنوب غرب د جنګ ساحه ده د دې تاثیرات زیات بلل کیږي. بل استعمال د خانیاتو لکه د سګریټو د چلم او د نسوارو د دغو تریاکو د دغو شان په دغه ساحه کې ډېر سوي دي استعمال له هغو د وجې څخه کیدلی شي.
په کندهار کې کلونه مخکې د نوو زیږیدلو کوچنیانو د شونډو د چاق ستونزه زیاته وه، خو ډاکټران اوسنۍ نوې پیښې تر ډېره د غیر مسلکي ډاکټرانو د نسخو او بې کیفیته خپل سرو درملو استعمال بولي.
د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې سر لننه د لس پیاوړو ټیمونو مسابقې پیل شي. د شلو ورونو د دې نړیوال جام لومړۍ لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې د کوربه هیواد هند او نیوزیلند ترمنځ ده. د افغانستان لوبه بل سبا ده چې له سریلانکا سره به وي. سریلانکا د شلو ورونو د نړیوال جام د تیرو لوبو اتل دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په الف گروپ کې د سریلانکا او جنوبی افریقا ترڅنګ له انګلستان او ویسټ انډیز سره یوځای شوی دی. د کرکټ ګڼ څېړونکي په دې باور دي چې هند به دا ځل د شلو ورونو نړیوال جام وګټي. د هند ملي ټیم پخوانی لوبغاړي ویرندر سیهاګ رسنیو ته وویل زما په باور نه نوي په سلو کې به دا پلا نړیوال جام د هند وي. هند لسو پیاوړو ټیمونو په بی ګروپ کې له استرالیا، نیوزیلند، پاکستان او بنگلاديش سره یوځای شوی دی. د الف او بی ګروپونو څخه به دوه دوه ټیمونه نیمه پای لوبې ته لاره غوره کړي، لاره پیدا کړي او بیا به له دغو ټیمونو څخه دوه لوبډلې فاینل ته ووځي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجلې وروستیو شیبو ته نږدې شوي او زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم، خو په دې خبري مجله کې مو مهم مطالب دا وو. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مهمو مطالبو ته مخه کړو، یو مهم خبر به راواخلو چې شیبه مخکې مو هم درته وویل او ترلاسه کړی مو دی. پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستانه به وویستل شي. ویل کیږي چې دوی اونۍ مخکې د طالبانو له مشرانو سره پاکستاني چارواکو په دې ارتباط خبرې کړې دي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه په تفصیل معلومات درکړو. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکاري ډاډ ورکړ. ستولتنبرګ نن په ناڅاپي سفر کابل ته راغی، له ولسمشر اشرف غني سره یې وکتل او بیا په خبري غونډه کې ظاهر شو. د امریکا یو لوړ پوړی جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. جنرال جان کیمبل دغه وړاندیز کړی دی. او د هلمند د خانشین ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره شوي دي. د هلمند حکومتي چارواکي دا خبره ردوي او د ولایتي شورا غړي یې تاییدوي. زه احمد شبر له تاسو څخه اجازه غواړم په بل خبري مجله کې چې په پوره پنځه بجو خبري شي زما همکار لتا سو سره دی او په پوره 15 بجو تاسو ته لپاره خبرونه هم لرو. د طالبانو دغه خبره چې پاکستان اختار ورکړی دی په دې اړه هم په دې خبرونه کې وړاندې تفصیل اوریدل شي.